السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي وخت ما خام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مو په روانه نیم ساعته پښتو خبري مجله کې هرکلی کوم. د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیلېدو لپاره پاکستان ته د افغان پلاوی سفر مهم بولي. د حزب جمعیت اسلامي افغانستان د مشرتابه یو غړی وایي ممکن دغه حزب ولسمشریزو انتخاباتو ته د عبدالله عبدالله د کاندیدیدو ملاتړ وکړي. دا او یو شمېر نور مهم کورنۍ او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبري مجله کې راټول کړي. پایل خبرونو کو د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه صالح محمد صالح برابر کړی.
په بدخشان کې د کان نړیدو لږ تر لږه دیش کسان مړ کړي. په ورزګان کې وسلوالو د کلو پراختیا ریاست څلور کارکوونکي برمته کړي. د ایران مرکزی بانک په پولي واحد کې یو تعدیل پیشنهاد کړی دی. په بدخشان ولایت کې د زرو د یو کان د تونل د نړیدو له کبله لږ تر لږه دیش کسان مړه شوي دي. د بدخشان د پولیسو یو ویان غربي رسنوي ته ویلي چې په نننۍ پیښه کې شاوخوا شل تنه نور ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي پیښه په کوهستان ولسوالۍ کې سوې ده. د کوهستان ولسوال محمد رستم د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په سیمه کې خلکو له دغه تونل څخه د زرو ټولولو لپاره کار اخیست. د والي ویان نیک محمد نظري وایي چې کلیوال له لسیزو راهیسې دغه کاروبار کوي چې حکومت ورباندې کنټرول نه لري. د پیښې په وخت کې لږ تر لږه 50 کسان په هغه ځای کې موجود وو او دراګیر پاتې سو کسانو د ژغورنې لپاره دوه ډلې لیږل شوي دي. نامعلومو وسلوالو په کندهار کې د قاری محمود الحسن هاشمی په نوم یو دینی عالم وواژه. د کندهار د ولی ویان عزیز احمد عزیزی ازادي رادیو ته وویل حمله کوونکي چې پر موټر سایکل سپاره وو شغلی هاشمی نن غرمه په خاط کوڅه کې په ډزو وژلی. قاری هاشمی په لویو دولتي غونډو کې د قران کریم تلاوتونه کول او د کندهار د استیناف محکمې کارکوونکی وو. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د ورزګان ولایت چارواکو تایید کړی چې وسلوالو طالبانو د کلو او پراختیا ریاست څلور کارکوونکي برمته کړي دي. د کلو پراختیا رئیس سید شاه حبیبی نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو شاوخوا څلور ورځې مخکې دوی څلور کارکوونکي چې دوی ښځینه دي برمته کړي دي. چارواکي وایي د دغو کسانو د خلاصون لپاره یې وسلوالو طالبانو ته قومي مخور د مذاکرو لپاره لیږلي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. روسیه او ایران په پام کې لري چې په کاسپین سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د ایران د سمندري ځواکونو یو چارواکي ویلي چې دغه تمرینات به ډیر ژر وسی. مهر خبری اجانس نن د ایران د امیر البحر حسین خانزادی په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دا د دواړو هیوادونو تاکتیکي د ژغورنې او د سمندري غلو پر ضد جنگي تمرینات دي. ایران او روسیې په 2015 او 2019 میلادي کلونو کې هم په کاسپین سمندرګي کې د تورته پوځي تطبیقات کړي وو. خانزادی ویلي د کاسپین سمندرګي په شاوخوا کې پراته هیوادونه په سیمه کې د هر هغې هیواد د پوځي حضور مخالفت کوي چې له دغه سمندرګي سره ساحل نه لري. د ایران مرکزی بانک په پولي واحد کې یو تعدیل پیشنهاد کړی چې پر اساس یې له ایراني ریالو څخه څلور صفرونه لري کیږي. دا خبر د ایران دولتي رسنوی ورکړی دی. ایرنا خبری اجنس د مرکزی بانک د رئیس عبدالناصر همتی نننۍ خبری راخیستی چې ویلی دی له ملي کرنسی څخه د څلورو صفرونو د لری کېدلو لایحه پرون د مرکزی بانک لخوا حکومت ته وړاندې شوې ده. په 2013 میلادي کال کې د ایران د ریالو ارزښت څه باندې 6% ولوید، خو په وروستیو اونیو کې ارزښت تر یو حده ثابت شوی دی. امریکا وایي له سوریه څخه یې د ټولو پوځیانو ایستل په دې شرط پورې تړلی دی چې ترکیه په سوریه کې د کوردانو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. دا خبره د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن اسرائیل ته د سفر پر مهال کړې ده. ښاغلی بولټن وویل له سوریه د ټولو امریکایي پوځیانو وتل په سوریه کې د داعش تروریستي سازمان د ټولو عناصرو په ماتې پورې مشروط وو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي له سوریه یې د پوځیانو وتلو ته لا کوم مهالویش نه دی ټاکل سوی. د جان بولټن په خبره ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داعش د خلافت رنګېدل غواړي. ولسمشر ټرمپ په هغه ویډیویي پیغام کې چې د ډسمبر پر 6 په ټویټر کې خپور کړی وو ویلي چې ټول امریکایي پوځیان به بیرته امریکا ته ستنېږي او دا کار به ډېر ژر ترسره سي. او د روسیې په مګنی توګورسک ښار کې چارواکي په پام کې لري چې دا استوګنی د یوې ودانۍ دوه برخې ونړوي. تیره دوشنبه د دغه کمپلیکس د یوې برخې د نړېدو له کبله 9 کسان مړه شول. چارواکو نن ویل چې د دې ودانۍ پاتې 9 برخې د استوګنې وړ دي. د دې ودانۍ اووم پوړ د نوي میلادي کال په شپه ونړېد چې چارواکي علت د طبیعي ګازو چاودنه ګڼي او وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي.
درنو دوستانو، له سالم محمد سالمو د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب او مسایل لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پیلېدو لپاره پاکستان ته د افغان پلاوی سفر مهم بولی.
خو د لومړی ځل سفر ده، دا سفرونه ان شاء الله شاید ادامه ولري، ځکه چې موږ ضرورت لرو د پاکستان رول پس د افغانستان د سولې په پروسه کې. هلته طالبان رهبری پاکستان کې ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو د کینولو په هدف باید پر پاکستان فشارونه زیات شي.
فشار بالای پاکستان و همچنان دیپلماسی فعال بالای ایران و روسیه، امارات و عربستان سعودی باعث از این میشه که طالبان حاضر شوند به سر میز مذاکره.
د افغانستان مالیه وزارت ویلي چې د لومړي ځل لپاره خپل ټول ګمرکونه د جدي څار په معلوماتي ټکنالوژي سمبالوي. کونړ ته بسر ورکاره کو د کونړ ولایت په مرکز صدابار کې خلک شکایت کوي، وایي برېښنای نشته. حکومت فابریکه چې د سردار داوود خان د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې و هغه بیا نه درغول شوې. د سیمې په مسایلو کې اوري چې د ایران سمندري ځواک اعلان کړی چې په اتلانتیک سمندر کې خپل جنگي کښتۍ ځای پر ځای کړي. نو دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پیلېدو لپاره پاکستان ته د افغان پلاوی سفر مهم بولی. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن په کابل کې وی خبری ناست ته ویل دغه پلاوی د افغانستان د سولې عالي شورا د درالانشاد رئیس محمد عمر داودزی په مشرۍ اسلام آباد ته سفر کوي چې هلته به د پاکستان د لوی درستیز سیاسي رهبرانو او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري. نور حال په دې اړه د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا د درلوینشا د رئیس محمد عمر داودزی په مشرۍ پاکستان ته تلونکی پلاوی به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیلېدو لپاره پاکستاني چارواکي رښتینو او عملي اقداماتو ته وهڅوي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری د یکشنبه په ورځ په کابل کې د وی خبری ناستې پر مهال د دې مطلب په څرګندولو سره وویل چې پاکستان کولی شي طالبان افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو کړي.
خو د لومړی ځل سفر ده، دا سفرونه ان شاء الله شاید ادامه ولري، ځکه چې موږ ضرورت لرو د پاکستان رول پس د افغانستان د سولې په پروسه کې. هلته طالبان رهبری پاکستان کې ده او هغوی کولای شي ژر تر ژره طالبانو رهبری ته تشویق وکړي تر څو مذاکرات حکومت سره آماده شي. او موږ هیله من یو چې پاکستان موږ سره عملي ګامونه لا زیات اوچت کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې عالي شورا د درلوینشا د رئیس محمد عمر داودزی په مشرۍ یو پلاوی د راتلونکي سه شنبه په ورځ پاکستان ته ولاړ شي. د افغانستان د سولې عالي شورا د معلوماتو له مخې افغان پلاوی به پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له لوی درستیز سیاسي رهبرانو او خاید پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. د دې شورا ویان وایي دغه سفر هدف په دوه مهمو موضوعاتو سرخی چې یو د پاکستان لخوا د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته د طالبانو هڅول او بلې د دغه هیواد لخوا د افغانستان د سولې بهیر لپاره د سیمه ایز اجماع ملاتړ ده. که څه هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان همکاري او تل د شک په سترګه کتل کیږي او دغه هیواد ته د افغان چارواکو سفرونه بې ګټې بلل شوي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا بیا په دې باور ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د کشالې په اړه د دغه هیواد په دریس کې څه ناڅه بدلون راغلی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تېرې جمعې په ورځ په انقره کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې افغانان له جګړې ډېر کړېدلي او سولې ته سخته اړتیا لري. د دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم کابل ته په خپل وروستي سفر کې ژمنه کړې و چې طالبان به له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته حاضر کړي. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات وایي که د سیمې او نړۍ هیوادونه په یوې ګډې همغږۍ سره په پاکستان فشار راوړي، نو شونې ده چې دا هیواد طالبان افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر کړي.
د سیمې هیوادونه باید او نړۍ هیوادونه چې د طالبانو سره مسله کې ښکېل دي باید په قسم د اقدام مستقیم یا غیر مستقیم ډول پر پاکستان افغانستان فشار او تعصب ترسو طالبان د افغانستان سره خبرو ته حاضر شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې پر ورځ ویل چې هیواد به په پسرلی کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. ښاغلی اردوغان د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په انقره کې په ګډ خبری کانفرنس کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د افغانستان، پاکستان او ترکیه دغه درې اړخیزه غونډه مهمه بللې ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، وام اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیلېدو لپاره پاکستان ته د افغان پلاوي سفر مهم بللی دی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون بیا وایي افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو د کینولو په هدف باید پر پاکستان فشارونه زیات شي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې امریکا او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو طالبان ډېر غټ کړل، نو ځکه اوس له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نه کینی. اجمل تورمان په دې اړه راپور ورکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې په دوه مخیتوب تورنوي وای افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته د طالبانو د کینولو په هدف باید په هغه هیواد فشارونه زیات شي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل امریکا او د سیمې یو شمېر هیوادونو لکه پاکستان، روسیې او ایران له طالبانو سره د بیلابیلو غونډو په جوړولو دوی ډیر غټ کړل، نو ځکه اوس له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نه کینی.
په باور ما فشار بالای پاکستان
دی وایي زما په اند پر پاکستان فشار او پر روسیې، ایران، سعودي او متحده عربي اماراتو فعال ډیپلوماسي طالبان افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینولی شي. له بده مرغه ښاغلي خلیلزاد او یو شمېر هیوادونو لکه پاکستان، روسیې او ایران طالبانو سره غونډې وکړې او دوی ډېر غټ کړل چې اوس دوی فکر کوي افغان حکومت سره د خبرو پرته هم ځینې بریاوې ترلاسه کولی شي. د تیر میلادي کال د سمبر د میاشتې په 13 نیټه د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او دغه شان د متحده عربی اماراتو، پاکستان او سعودي عربستان له استازو سره وکتل، خو د افغان حکومت د سولې له مرکچي پلاوي سره یې له لیدلو ډډه وکړه. هاخوا پاکستان هم چې د افغان حکومت لخوا د طالبانو په ملاتړ تورن دی، په څو ځلي دا ژمنه کړې چې طالبان به د افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینوي، خو یاد هیواد په خپله دغه ژمنه کې پاتې راغلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته په خپل روسي سفر کې یو ځل بیا پر دې ژمنه ټینګار کړی و. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له دې ډلې مشتاق رحیم هم افغان حکومت سره د خبرو میز ته د طالبانو د کینولو په برخه کې پر پاکستان فشارونه اغیزمن ګڼي.
د امریکا حکومت او نړیوال ټولنې له لارې په پاکستانی سیستم باندې، په پاکستانیانو باندې فشار یو واری بیا زیات شي، ولې چې موږ ګورو چې امریکایان اوس یو رقم دوی سره د جوړجاړي په حالت کې دي او پاکستان خو تقریبا د افغان ولس ثابت ده چې دوی همیشه هڅه کړي چې د افغانستان په سوله کې داسې یو رول لوبوي چېرته چې دوی د خوښې یو سوله وشي چې هغه د افغانستان حکومت او خلکو لپاره د منلو وړ نه ده.
ښاغلی رحیم د دې ترڅنګ یاد هدف ته د رسیدلو په خاطر د واشنگټن او کابل ترمن د سولې د هڅو په همغږۍ هم ټینګار کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
درنو دوستانو، زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د ازادي راډیو کارمن، تخنیکی همکار او پروډوسر امان الله امیرزه تیر شپه د ورپېخې ناروغۍ لامل خپل پور پرې کړ او ومړ. مرحوم امیرزه ولس کاله د ازادي راډیو کارمن پاتې شوی او چې له سمو دی رئیس دی ویوژن کې ناروغۍ لامل کړې د بلاخره تیر شپه د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې خپل روح حق ته وسپاره. سلیم محمد صالح د مرحوم امیرزی په ژوند لند راپور چمتو کړی په ګډه.
د ازادي راډیو تخنیکی همکار او پروډوسر امان الله امیرزی تیر شپه د ورپېښې ناروغۍ له کبله په حق ورسید.
د تا بهیر کبه په یاد یم. زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه،
دا ژغ به حتمن دا وريدونکو لپاره آشنا و چې وخت نا وخت د ازادي رادیو له څپو استاسو تر غوژنو رسیدي. د ازادي رادیو تجربه کار همکار امان الله امیرزی د فلم په برخه کې په پراګ ښار کې لوړې زده کړې کړې و چې له لتیزو راهیسې په همدغه ښار کې میشت وو. دی لیوی مودې راهیسې ناروغ وو. د ازادي رادیو مشرانو مردو سغم او هاشم محمد د امان الله امیرزی پر مړینه ژوره خواشینی ښکاره کړې ده او د هغه له کورنۍ سره یې همدردي څرګنده کړې. امان الله امیرزی ولس کله له ازادي رادیو سره کار وکړ. د یو موده د چک په مشهور ټلویزیون نووا کې د پروډوسر په توګه هم کار کړی وو. د تمثیل په برخه کې هم تجربه درلوده. ارواشاد امیرزی له کلونو راهیسې د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو پروګرام چلاوه. امیرزی منځنۍ زده کړې د کابل په امنی لیسه کې کړې وې او د زده کړو تر څنګ یې د افغانستان په ملي رادیو ټلویزیون کې د ممثل په توګه کار کړی وو. روح یې شاد او یادې تل اوسه.
امان الله میرزایی لطاس در خواه پمانی کم تر بل پروگرام همو پا خدای سپارم روغ جوڑ خواه و بریلی وسی خواه پیال لره چه ازادی رادیو ده سهال لونه ده مقام تر و بجو پوره اخبروانی لره.
او دا ځل مرحوم امان الله امیرزی زموږ سره د تل لپاره خدای پاماني کوي او بیا نه راګرځي. روح یې خاد او په قبرې ګلونه او نور. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د حزب جمعیت اسلامي افغانستان د مشرتابه یو غړی وایي ممکن دغه حزب ولسمشریزو انتخاباتو ته د عبدالله عبدالله د کاندیدېدو ملاتړ وکړي. که څه هم عبدالله تر اوسه نه دی ویلي چې دغو انتخاباتو ته به ځان کاندید کړي او که نه، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ښاغلي عبدالله د کاندیدېدو لپاره د نوم ثبتولو معلوماتي کڅوړه اخیستې ده. د جمعیت اسلامي د مشرتابه پلاوي دغه غړی وایي ممکن له عبدالله عبدالله، احمد ولي مسعود او صلاح الدین رباني نه یو کس د دغه ګوند له ادرسه ولسمشریزو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. تفصیل خان محمد سین پر
احتمال لري چې د افغانستان په وسنی حکومت کې د قدرت شریک عبدالله عبدالله د ولسمشریزو انتخاباتو میدان ته ودانګي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي عبدالله عبدالله په هغو اتیا کسانو کې دی چې ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندیدېدو لپاره له دوی نه معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي دي. جمعیت اسلامي تصمیم لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله ملاتړ وکړي. د جمعیت اسلامي د مشرتابه پلاوی یو غړی چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ګوند به راتلونکو انتخاباتو ته خپل کاندید معرفي کړي. د دغه کس په خبره اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د ملي وفاق د بهیر مشر احمد ولی مسعود هغه کسان دي چې ممکن یو ترې د جمعیت اسلامي له اړخه انتخاباتي مبارزه پیل کړي. صلاح الدین ربانی د جمعیت اسلامی افغانستان مشر دی، خو دغه حزب د مشرتابه پلاوی په شپږ شپېته غړو کې د عبدالله عبدالله نوم نشته. مخکې تر دې د جمعیت اسلامی افغانستان اجرایی رئیس عطا محمد نور او دغه حزب غړي محمد اسماعیل ویلي چې جمعیت اسلامی افغانستان به وروسته له دې د عبدالله عبدالله ملاتړ ونه کړي. خو د جمعیت اسلامی افغانستان کومې سرچینې چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کړي ویلي دي چې په دې اړه د یاد حزب مشرتابه تر اوسه کومه پرېکړه نه ده کړې. په ورته وخت کې د ملي اسلامي جنبش ګوند وایي دغه ګوند به د محمد کریم خلیلی په مشرۍ له جمعیت اسلامي او حزب وحدت اسلامي سره په ګډه انتخاباتو ته ولاړ شي. د جنبش ملي افغانستان ګوند مرستیال عبدالله قرلوق د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د درې واړو ګوندونو ترمنځ لیدکاته شوي، خو د انتخاباتي ټیم د جوړولو په څرنګوالي هوکړې ته نه دي رسیدلي.
د انتخاباتي ټکټ د جوړولو لپاره یې ناستې او بحثونه درلودل او په دې هوکړه کړې چې که هر لوري ته لاړل دغه درې واړه ګوندونه به واحد تصمیم ولري او یوه انتخاباتي ټکټ ته به کار کوي.
د جنبش ملي اسلامي ګوند مرستیال دا هم وایي چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال او د دغه ګوند مشر عبدالرشید دوستم به د ترک تبارانو یو کدر د کوم کاندید د لومړي مرستیال په توګه معرفي کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي کال د سرطان په 9 کېږي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یادو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه درې ورځې مخکې پیل کړې ده. تروسا د عبدالله عبدالله، محمد اشرف غنی، گلبدین حکمتیار، محمد حنیف اتمر او احمد ولی مسعود په ګډون سکم اتیا کسانو د کاندیدېدو لپاره معلوماتي کسوړې ترلاسه کړې، خو له دې ډلې یوازې لطیف پدرام او عبدالحکیم تورسن دغو انتخاباتو ته نومونه لیکلي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي حافظ الله هاشمی آزادی راډیو ته وویل که د جدي تر دیرشمې پورې ټول کاندیدان نوم لیکنه ونه کړي، بیا به د دغې پروسې غځولو ته تصمیم ونیول شي.
د
جدي تر دیرشمې پورې کافي وخت لرو چې مهالویش متاثره نشي، بیا به کمیسیون بحث وکړي او تصمیم به ونیسي.
ولسمشریزو انتخاباتو ته د نوملیکنې له پیل کېدو سره د افغانستان لوی ملي ایتلاف چې جمعیت اسلامي یو غړی دی، خبر ورکړی چې ولسمشریزو انتخاباتو ته به د رحمت الله نبیل او شهید محمد عبدالی د معرفي کېدو تر څنګ د حنیف اتمر د کاندیدېدو ملاتړ هم وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تر اوسه د خپل دوهم مرستیال په توګه د سرور دانش په اړه پریکړه کړې، خو د لومړي مرستیال په اړه خبر نشته. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
زموږ غږ له آزادی راډیو نه اورېدلنو دوستانو، دا او نور ای ټولې خبرونې زموږ پر ویبسایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو د آزادی راډیو ډاټ کام. افغانستان د لومړي ځل لپاره خپل ټول ګمرکونه د جدي څار په معلوماتي ټکنالوژۍ سمباروي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن آزادی راډیو ته وویل د دغه کار هدف په ګمرکونو کې د شفافیت ټینګښت، له فساد سره مبارزه او د عوایدو له فرار څخه مخنیوی دی. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دا ګام ناوخته خو اړین اقدام بولي او وایي له تطبیق سره به ترانسپورټي او ترانزیت عادي شفافې بڼې ته راوګرځي. یوسف خان زدران دا موضوع تعقیب کړی او پرې راپور لري.
د افغانستان د مالی وزارت په ټولو سرحدي او محصولي ګمرکونو کې د څارنې کمرې او د معلوماتي ټکنالوژۍ داسې سیستمونه نصبوي چې د مرکز له یوې خونې به کنټرولېږي. د یاد وزارت ویان شمروز خان مسجدی د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دا ګام د ګمرکونو د ظرفیتونو د لوړولو، شفافیت او د کورني عوایدو د لوړېدو په خاطر راخیستل شوی دی.
کوم شی چې موږ په ګمرکاتو کې تطبیقوو دا ډېره نظارتي برخه لري. ترازوګانو کې به مو د ګمرک په دخولي دروازه او په خروجي دروازه کې د وزن د پاره به مسلې او کومه نظارتي کمرې چې موږ لګوو دا د وزن د تشریح لپاره، د موټر د نمبر پلیټ اخیستلو لپاره، د موټر د تعداد را دننه کتل بیا بیرته وتل او همچنان د خپلو مامورینو او کمیشن کارانو د نظارت لپاره تطبیقیږي.
دی ویل د ګام سره نه یوازې دا چې شفافو ګمرکاتو ته پاملرنه کیږي، بلکې الکترونیکی ترازوګانو استفاده به د دې سبب شي چې هیڅوک د وزن په مسله کې د قانون خلاف اقدام ونه شي کړی. ښاغلی شمروز خان وایي د ګمرکاتو په کچه دا تر ټولو غټه لومړنۍ پروژه ده چې تدارکاتي کارونه یې بشپړ شوي او همدا اوس د تطبیق په حال کې ده. د مالی وزارت دا هم وایي هڅه دا ده چې دا پروژه تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې بشپړه شي. افغان حکومت د ګمرکونو د ډیجیټل کېدو دا ګام داسې وخت اخلي چې د لویو موټر چلوونکو لخوا تل په ګمرکونو او لویو لارو له فساد شکایت شوی، له دې سره تل د هغو موټرو پر وړاندې د قانوني اقدامات ویل شوي چې له اندازې په زیات وزن بار وي، خو لیدل کېږي چې د داسې موټرو حرکت نه دی ودرول شوی. د اقتصادي چارو کارپوهان له ډلې تاج محمد تلاش کڅه هم دا یو ناوخته ګام بولي، خو د فساد د مخنیوي او لویو لارو د ساتنې په خاطر دا مهم ګام یادوي. ښاغلی تلاش د دغې پروژې د ځینو ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما په اند افغان حکومت ته چېرته کامرې په ګمرکونو کې نصبوي دا به د ګمرکونو د عوایدو دپاره یو لومړنی اساسي مهم تاداب او ګام وي. دویم، هغه کسان چې د کمیشن کارانو په صفت هلته کار کوي د هغو کچه به ډېره ټیټه شي. دریم، هغه بستونه چې هلته په ډالرو باندې معامله کېدل د هغو کچه په اداري فساد کې ډېره راټیټه شي.
خدای ټینګار کوي چې د دغه سیستم د کنټرول لپاره د وړ او صادقه کسانو د ګمارنې ترڅنګ باید تخنیکی او امنیتی ستونزو ته سر له پای له پاملرنه موجوده وي.
یوسف زدران ته غوږوي. ورزو کونړ ولایت ته د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې خلک شکایت کوي، وایي برښنا یې نشته او کومه فابریکه چې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې وه هغه هم بیا نه ده رغول شوې. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
دا د کونړ مرکز اسداباد کې پخوانی برېښنا کوټ دی چې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی. هم دې فابریکې یو وخت 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله، خو جنگونو له خپل ځواک غورځولې ده. د کونړ اوسیدونکی فضل واحد وایي
برق دا فابریکه تاسینه چې دا د داود خان په وخت کې جوړه شوې ده، سلو کورونو ظرفیت نه لري چې هغوی ته برق ورکړي، او دغه کاریګر په کې گیا دي شپه ورځ بوخت دي، کله وړې نه موسوځي کله بل اړې نه موسوځي، او زمونږ خلک چې دي اوس هم په لاټین تر رڼا ته ناست دي، تورتم ته ناست دي.
د فابریکې کله یوه برخه ورانوي او کله بله برخه. د فابریکې کارکوونکي همیشه د فابریکې په جوړولو بوخت وي، او کله ناکله چې کار له وسه پورته وي نو بیا لاس تر زنې ورته ولاړ وي. خلک وایي کونړ همیشه بهان سین لري. تر اوسه ترې افغان حکومت ګټه نه ده اخیستی، او نه هم د پخوانی فابریکې د اساسي بیرغونې کومه هڅه کړې ده. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د فابریکې د اساسي رغولو او د برېښنا د ستونزې حل کولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي.
د تکمیلیدو فعال او د دې ترمیم چې قرارداد یې منبع واحد ته ورکړی ده، د برېښنا کور د ترمیم کار به ډېر زر پیل شي.
د همدې فابریکې په انګړ کې د ډیزلي برېښنا تولید دپاره دوه جنراتورونه لګول شوي چې په یو سات کې 100 لیتره تیل وهي، چې هم حکومت او هم ولسته زیان دی. د همدې فابریکې د بیرغولو د پاره یو اوکرایني شرکت سره قرارداد هم شوی و، خو شرکت وتښتید او تر اوسه یې درک نه لګیږي.
درنو دوستانو، د کونړ ولایت د مرکز اسداباد د خلکو شکایت مو اوریده چې د برښنا د نشتون او د اوبو د البته د کونړ د سیند د اوبو د زیاتوالي په اړه درلوده. اخوا د هلمند حوزې د اوبو پر معاهده د ایران سره د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت یو پلاوی او ایرانی چارواکو کلنۍ غونډه په تهران کې جوړه شوې ده. دغه وزارت د اوبو عمومي رئیس انجینر وایس بصیری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د دواړو هیوادونو د اوبو د مرستیالانو په سطح جوړه شوې ده. په همدې حال کې د ولسی جرګې د انرژي او اوبو د تنظیم د کمیسیون ځینې غړي وایي چې ایران باید د شوې معاهدې په اساس په هماغه اندازه ایران ته اوبه ورکړي، نه زیاتې. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د افغانستان او ایران د اوبو د مرستیالانو غونډه په داسې حال کې په تهران کې جوړه شوې چې په افغانستان کې د وچکالۍ او د دوام له امله اوبو کمی شوي او خلکو ته ډېر زیانونه اوښتي دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د 1450 لمریز کال د معاهده پر اساس دا غونډه هر کال د کمیسارانو په سطح جوړیږي، خو د اوبو د کموالي او د دې معاهده د سم پلي کېدو په هدف سکال د اوبو د مرستیالانو په کچه جوړه شوې ده. د دغه وزارت د اوبو عمومي رئیس انجینر وایز بصیری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به په دې درې ورځنۍ غونډه کې له ایرانۍ او چارواکو سره د اوبو د معاهدې په ټولو اړخونو خبرې وکړي.
بخاطر
ازی که موضوع حساس است، دی وی د دې لپاره چې موضوع حساسه ده، د وچکالۍ بحث مطرح دی او موږ له وچکالۍ سره مخامخ یو، د شوې معاهده پر اساس د ایرانۍ او چارواکو سره بحث وکړو او وتوانیږو قناعت ورکړو او ښې حللارې ته ورسیږو. هڅه کوو چې مناسبې حللارې ومومو او موږ د هلمند سیند د معاهده 100% کې عملي کول غواړو. د 1450 لمریز کال د معاهده پر اساس ایران ته باید په یوه ثانیه کې 22 متر مکعب اوبو د هلمند له سیند څخه ورکړل شي، خو په ثانیه کې 4 متر مکعب نوري اوبه د ښه نیت په توګه د افغانستان له خوا ورکول کیږي. په معاهده کې دا هم راغلي چې د اوبو جریان له طبیعي شرایطو سره تړاو لري، یعنی د اقلیمي تغییراتو سره سم که د هلمند سیند اوبو کمیږي نو ایران ته د اوبو جریان هم کم شي. په عین حال کې ایرانۍ او چارواکو تل افغانستان سره د اوبو په مسلې څرګندونې کړي. د نوموړي هیواد جمهور رئیس حسن روحاني څه موده مخکې ویلي وو چې ایران به د اوبو په مسلې په تیره د افغانستان لخوا د اوبو د بندونو د جوړېدو په اړه چوپ پاتې نه شي. دې خبرو په افغانستان کې توند خبرګونونه راوپارول. حتی ولسمشر غنی وویل چې هڅه کیږي نور د دې هیواد اوبو ضایع نه شي. ښاغلی غنی تیر کال د کمال خان بند د درېیمې برخې د جوړېدو د کار د پیل پر مهال ویلي و چې د افغانستان د اوبو مدیریت یو حتمي او اړین کار دی. په همدې حال کې د ولسی جرګې د انرژۍ او اوبو د تنظیم د کمیسیون غړی نسیمه نیازی وایي چې اوسمهال ایران ته ډېرې اوبو بهیږي او افغان حکومت باید مخه ونیسي.
هغه اندازه اوبه چې دوی سره قرارداد کړی و هغه اندازې نه چنده هغو ته اوبه روانې دي. نو افغانستان حکومت حق لري تر هغو د اوبو په مورد کې د هغو سره سپینې او بربنډې خبرې وکړي. زیاتره ناامني په دې سیمو کې دوی جوړه کړې ده چې په دې خاطر چې افغان حکومت ونه توانېږي د خپلو اوبو څخه په مثبت توګه استفاده وکړي، د افغان پلاوی خپل د حقوقو څخه دفاع وکړي.
افغانستان له ایران سره د هلمند سیند د اوبو له ویش پرته له بل هیڅ یو هیواد سره د اوبو د ویش تړون نه لري.
درنو دوستانو،